4 meter.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیازلي کاندیداتوري تیر شو. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر یې خپور کړی لیکلي، په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې د کمزوري عمل په خاطر استعفا وکړي. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره د ټاکنو څخه ووځي. په دې اړه وړاندې درته تفصیلي معلومات درکوو. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څارې او سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تور په قزلحصار زندان کې اعدام شوي. د اعدام شوی بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دی پټاګه شوی. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو خزه هم پکې شامل ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوی. ایران کې شاوخوا وزره افغانان په بیلابیلو جرمونو په بند محکوم دي، خو معلومه نه ده چې په دې ډله کې څومره په اعدام محکوم شوی دي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې اکثره یې د مخدره موادو اړوند جرمونو باندې محکوم دي. ایران باندې تل د بشري حقونو د سازمانونو نیوکې دي چې محکومین مدافع وکیل ته له اړین لاسرسي پرته اعداموي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل چې افغان بسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوه چې ورسره د منډول شاوخوا 80% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاوو برخمن شول. د منډول اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره د اړیکو لپاره په ساعتونو مزل کاوه، څو داسې ځای ته ورسېږي چې هلته ټلیفون کار وکړي. منډول د نورستان لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 1,15,000 نفوس لري. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پوځ ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د امریکا ولسمشر جو بایدن راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ لاس په سر شو. هغه خپل مرستیاله کمالا هاریس ټاکنو ته ودروله. تر شاوخوا لس میاشتو وروسته د چمن لار د خلکو پر مخ پرانستل شوه. پر لتوال وایي هغه غوښتنې منل شوې چې بې ویزې به پر دې لار تګ راتګ کوي.
دلته قربانۍ ورکړلې او دلته شهیدان اوسو، دلته زخمیان اوسو، د هغه د دې وینو رنګ راوي. لارې لسوله نو په شناختکار جوړ پر تذکیره به تګ راتګ.
استرالیایي چارواکي وایي هغو افغانانو ته په تاوان ورکولو غور کوي چې د دوی ځواکونه یې وژلي، دوی ځواکونه وژلي یا ځورولي.
دا مستحق اشخاص باید وپیژندل سي، څېړنه وسي. دغو کورنیو بازماندګانو یا د هغه شهیدانو بازماندګانو ته دغه پیسې ورسیږي.
میدان وردګو کې وروستیو سیلاونو خلک سخت زیانمن کړي.
ماشومان وګرځېږه د هیڅ چای نه لرو خوړلو ته. ستاسو نه غواړو چې موږ ته مرسته وکړي. ډېر په سختۍ ورځ تېرو.
نور راپورونه هم شته. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خپرونه له یاده مه باسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیش پاک بجه او څلور دقیقې دی. راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د سږ کال ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تیریږي او هغه خپل لومړی مرستیاله کمالا هاریس دغو ټاکنو ته وړاندیز کړه او ملاتړ یې ترې اعلان کړ. یو اتیا کلن بایدن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي، په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې کمزوری وبرېښېد. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنورۍ تر شلمې یا د امریکا د نوي ولسمشر د کار تر پایله پورې د امریکا ولسمشر وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي. بایدن د ډیموکرات ګوند غړو ته په خطاب کې لیکلي، د دې وخت دی چې سره راټول شو او ټرمپ ته ماته ورکړو. بایدن د ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بل پوسټ کې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې هغه یې ځایناستې نومانده ده. بل ورته له دې اعلان وروسته کمالا هاریس پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د مالی مرستو د راټولولو غږ کړی دی. میرمن هاریس لیکلي، تر خپلې وسې پورې به د ډیموکرات ګوند او خپل ملت یووالي او د ډونالډ ټرمپ ناکامۍ ته هڅه کوي. که چیرته 59 کلن هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د سږ کال د نومبر میاشتې ټاکنو ته معرفي شي، د امریکا په تاریخ کې به لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته درېږي. کمالا دیوی هاریس د 1946 کال د اکتوبر په 6 د امریکا د کالیفورنیا په اوکلاند کې زیږیدلې ده. د هغې مور چې د سینې د سرطان متخصصه وه، د هاریس له زیږون 2 کاله مخکې له هند امریکا ته کډواله شوې وه او پلار یې ډونالډ هاریس له جامیکا نه د تحصیل لپاره امریکا ته تللی و. کمالا هاریس له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته په واشنگټن ډی سي کې هاوارد پوهنتون ته لار ومونده او په سیاسي علومو او اقتصاد کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د لیسانس دورې له بشپړېدو سره هغه کالیفورنیا ته وګرځېد او هلته یې په حقوقو پوهنځي کې زده کړې وکړې. هاریس وروسته د علامدا ښار د څارنوالۍ په دفتر کې کار پیل کړ او په 2003 کال کې د فرانسیسکو ښار د څارنوالۍ په توګه وټاکل شوه. هغه لومړنۍ تورپوستې آسیایي میرمن وه چې دې مقام ته ورسېده. نوموړی 2006 میلادي کال کې د امریکا د سنا جرګې غړی شوه او 2006 کال کې جو بایدن هغه د خپلې لومړۍ مرستیال په توګه وټاکله. ټاکل شوې چې د ډیموکرات ګوند کانګرا چترس کې به یې د دې ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته یو نومان معرفي کیږي. د راتلونکي اګست میاشتې له 19 څخه تر 20 نیټې پورې د ایلینو ایالت په شیکاګو ښار کې ترسره شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پاکستان پرون یک شنبه د چمن لار تر شاوخوا لسو میاشتو وروسته د خلکو پر مخ پرانسته. د چمن پر لطوال چې په دې لارې په پاکستاني شناختی کارت او افغان تذکرو د خلکو د تګ راتګ غوښتنه کوله، وای چې اوس حکومت غوښتنه منلې. په تیرو څو میاشتو کې په پرلتوالو باندې څو وار بریدونه هم شوي چې پکې مرجوب له رامنځته شوي. د موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د یکشنبې په ورځ د چمن د پرلتوالو په وړاندې د بلوچستان د کورنۍ چارو پخواني وزیر ملک عنایت کاسی د چمن د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړ.
مطالبات
ملک عنایت کاسی د پاکستان د حکومتي پلاوی غړی و چې د چمن له پرلتوالو سره ورستی د ور مذاکرې د شنبې پورس په کوټه کې وکړي. هغه ونه ویل چې حکومت په کومو شرایطو د پرلتوالو اساسي غوښتنې منلي. د چمن د پرلت یو غړی ولسیار خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته منلي چې د پاکستان حکومتي پلاوی د دوی بندیان هم خوشي کړي. د پرلت اکثر غړي په چمن او سپین بولدک ځایي کارګر او پنډیانو چې په میاشتو میاشتې کارونه بند وو او سختې بېوزلۍ یې ګاللي. د چمن د پرلت مشر منډولي خان هم تایید کړه چې پر افغان تذکرو او پاکستاني شناختي کارتونو د خلکو تګ راتګ پیل شو.
تقریبا لس میاشتې برس ولې بیت زوری دلا بالا پر دې ځای باندې مشکې مې تبدیل سړې کټا کړې دي. یا د چمن ولس یقینا داسې لس ورځې پر پنجاب یا پر لاهور یا پر کراچی دغه حالات راغلی وای ټوله کراچی او پنجاب خالصه وای. خو د چمن ولس ډېر غیرتمند ولس دی. دلته قربانۍ یې ورکړلې او دلته شهیدان اوس دلته زخمیان اوس د هغه په بدله کښې دا چې هغه د دې وینو رنګ راوي د هغه شهیدانو لارې لس وله نو په شناخته کارټو پر تذکره به تګ و راتګ یې
لا د دغه راپور تر لیکلو د طالبانو حکومت یا سپین بولدک ځایي طالب چارواکو د چمن د بیا پرانیستل کېدو په تړاو څه تبصره نه وه کړې. د پرلت مشر منډولي خان بیا وویل دوی د افغانستان لخوا کومه اندېښنه نه لري ځکه لار د پاکستان حکومت ورتړلې وه. د پاکستان پخواني لنډمهالي حکومت چې له دغه هېواد یې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې پر چمن به د تګ راتګ لپاره له نومبره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پرېکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونو کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو نه ده منلې خو د راپورونو له مخې او د پرلت د مشرانو په خبره چې دوی په کیمپ باندې د پاکستان سرحدي ځواکونو سږ کال د مې په 4 برید وکړ په هغه برید کې 2 پرلتوال ووژل شول او 13 نور زیات کسان ژوبل شول.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د استرالیا حکومت هغو افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي او یا هم ځورول شوي دي د تاوان پر ورکړې غور کوي. استرالیا وایي چې د شنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د دفاع وزارت کورنیو ته د تاوان د ورکړې پلان هم چمتو کړی. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان او هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي له دې اقدامه هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شویو یا شکنجه شویو افغان کورنیو غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورځپاڼې د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورځپاڼې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2000 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی وه چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2016 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکي افغانان وژلي دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ډیوډ مکبراید په نامه د استرالیایي ځواکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بېګناه خلکو په وژنه او ځورونه کې د استرالیایي ځواکونو ښکېلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نه شوو. خو د بادغیس ولایت اوسیدونکې فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې 6 زوی شمس 15 کاله وړاندې د دې ولایت په بالامرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړي توګه د کوم هیواد وو خو وایي زوی د همدغو ځواکونو د ډزو له کبله 24 وروسته ساه ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرني ځواکونه ویلیدلي وه چې ګواکې دوی طالبان نه دي. کله چې یې پرې غږ وکړ دی نه و پوسوی. هغوی پرې ډزې وکړې. 2 مرمۍ یې پر اوږې او 2 هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې یې کورني ډاکټرې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغه یو بل ملګری مړه شول او 2 نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. له هماغې راهیسې چا زموږ پوښتنه ونه کړه. خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله و. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره مرستې وسي.
د پوزي چارو کارپو محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درناوي لپاره د بیګونا کورنۍ او ته د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق اشخاص باید او پیژندل سي، سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کو او دا کورنۍ پیدا کو او دغه کورنۍ او بازمندګانو یادیاغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي، تر څو پورې هغوی د خپل د ژوندانه دپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقلن خپل ژوند مخته یوسي.
د راپورونو له مخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړې چې له ډلې 140 هغه په همدې موده کې وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې برېټانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې چې د برېټانیې ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسکونه غیر قانوني وژنې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راځو، خو اوس هم ورځو بنګلاديش ته. په دغه هیواد کې له تیرو څو ورځو راهیسې د کار د قانون په وړاندې مظاهرې روانې دي. په دغو مظاهرو کې تر اوسه لږ تر لږه 155 تنه وژل شوي. تفصیل له صفي الله سانګزي اورو.
که څه هم د بنګلاديش سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د ملکي خدماتو د استخدام جنجالي سهمیه بندي لغوه کړه، خو د پوهنتون د پارېدلو محصلانو په آرامولو کې پاتې راغله چې د یاد لایحې پر ضد یې لاریونونه پیل کړي وو. د فرانس پریس د راپور له مخې په بنګلاديش کې د دولتي دندو د ونډې د سیاسي کېدو پر ضد مظاهرې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوې، د شیخ حسینه د دورې تر ټولو بدې مظاهرې وې چې په پایله کې تر اوسه 155 کسان وژل شوي، سلګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا ناکرارۍ د دولتي دندو د کوټې یا سهمیې په وړاندې د سوانانو له غوسې وروسته پیل شوې. د مخکینۍ قانوني لایحې له مخې 30% دولتي دندې له آزاد رقابت پرته د هغو کسانو کورنۍ ته ځانګړې شوې وې چې له پاکستانه د بنګلاديش د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې وه. که څه هم د بنګلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه حکومت دغه قانون په 2013 کال کې لغوه کړی و، خو سترې محکمې تېره میاشت بېرته نافذ کړ. تر هغې پرېکړې وروسته د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا او ګڼو نورو ښارونو کې ځوانانو، اکثر محصلانو، پراخې مظاهرې پیل کړې چې په تاوتریخوالي واوښتې. د سلګونو کسانو تر مرګ ژوبلې وروسته بالاخره سترې محکمې د ملکي ماتو د سهم بندې لانجمنه لایحه لغوه او د پاکستان په وړاندې د بنګلاديش د ازادۍ ګټونکو کورنیو ونډه په دولتي دندو کې له 30% 15% ته راوسته. د دې حکم جزئیات په اشاره د محصلینو وکیل شاه منظور الحق د یکشنبه پر ورځ ویل، د سترې محکمې د استیناف د اساسي قانون د 143 ماده له مخې د ونډو د سیستم حل لار وړاندې کړه. دا حل لار دا چې د اوسنۍ نظر په پام کې نیولو سره د ټولو دندو 93% به عام خلکو ته ورکړل شي، 5% به تخصیص شوو کوټو لپاره وي چې 15 به د آزادۍ جنګیالیو د ماشومانو او لمسیانو لپاره وي، 1% د توکمیزو لګکیو او 1% د معلولینو او د دریم جنس د غړو لپاره وي. منظور الحق دا هم وویل چې د پریکړې له صادرولو وروسته محکمې له مظاهره کوونکو محصلانو وغوښتل چې خپلو ټولګیو ته بېرته ستانه شي، خو دې پریکړې د مظاهره چانو پوره رضایت نه دی ترلاسه کړی. د تبعیض په وړاندې د زده کوونکو ډلې یو ویان چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله، ولا فرانسوي خبري اژانس ته ویلي د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي، خو تر هغه بلاریونه لغوه نه کړي چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي. ورسته لاغه چې د بنګلاديش بلوازت پولیس د نظم او امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل، د دغه هیواد د اردو سرتیري اوس د بنګلاديش په ډیری ښارونو کې ګزمې کوي. د پنځمې ورځې راهیسې په ټول بنګلاديش کې انټرنیټي خدمات بند شوي او په دې سره بهر نړۍ ته له دې هیواده د معلوماتو او مخابراتو جریان خورا محدود شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د میدان وردګو یو شمیر سیلاب ځپلي وای چې سیلابونو ورته درانه مالی زیانونه اړولي او مرستو ته جدي اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د مرکز او جلریز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د شنبې په ماښام یو ځل بیا دوی زیانمن کړل. دوی وایي مرستې ورسره نه دي شوي او باید لاسنیوی وشي. د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې یو سیلاب ځپلې شفیقي ازادي راډیو ته وویل،
سیلابونه کې منګه ډیر تاوانونه تاوان ورکړي او چې ماشومان وګرځي د هیڅ ځای نه لرو خوړلو ته، ستاسو نه غواړو چې منته مرسته وکړي. کوم ماشومانو وګرځي پاتې ده، ډیر په سختۍ ورځ تیره. اوس
د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو کروندګر محمد رفی وایي چې د سیلابونو له امله ټوله کرونده له منځه تللې او هیڅ ورته نه دی پاتې. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دغه کې موږ د کورو خالص دیوالونه غورځېدلي دي او کورم سره لږ ویجاړ شوی دی، خو مالی زیانونه رسېدلي دي او نور خلکو ته چې دی هم مالی زیانونه ډېر رسېدلي دي او هم خلک پکې ډېر دغه شوي دي، وفات شوي دي او زخمیان شوي دي.
د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر د رواني جولای میاشتې په 28مه نیټه د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو په حواله ویلي چې د میدان خار اړوند او جلدیز ولسوالۍ په کونه خمار سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله کرنیزې ځمکې، سړکونه، استنادي دیوالونه او پلونه ویجاړ شوي دي، خو دغې ادارې په دې اړه کره شمېرې نه دي وړاندې کړي. تېره اونۍ ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم سختو سیلابونو او توپانونو خلکو ته زیانونه اړولي وو. د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ اوسیدونکي پرویز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ټول ځمکې سیلاب خراب شوې دي، مونږ هیڅ کله کومک نه ورکوي، مونږ ډېر ضرورت لرو په کومک کې، تر اوس مهاله هیڅ کومک نه دی شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستیو سیلابونو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون د څپو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې د نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره له افغانانو سره لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او مالي زیانونو او د مرستو د بهیر په اړه مو د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت له ویان ملاجان صادق نظر وپوښت، خو هغه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د اونۍ په پای کې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان غواړي افغانستان په شمال ختیځ کې د وروستیو طبي پیښو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره همغږي وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د یکشنبې په ورځ په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوګر او خوست ولایتونو کې د سختو سیلابونو او بارانونو د پیښېدو وړاندوینه کړې وه.
facebook.com/azadiradio
د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې خوندې نه لري او دوی وایي له همدې امله زرګونه ماشومان د محل لزده کړو به برخې دي. تفصیل شریف الله شرافت اور.
د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان خوندې ته لاسرسي نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمينه برابره کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بنیادر سیمې یو شمیر اوسیدونکو وایي ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د ګرمسیر ولسوالۍ د سیپولا سیمې اوسیدونکو عبدالواسی چې په شخصي ټولګي کې ښوونکی دی وایي په دغه سیمه کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
دلته تقریبا دوه مکتبه دی چې هغه یو مکتب متوسطه ده، تقریبا په 13-14 کیلومتر کې مسته پرته ده. دلته تقریبا 15,000-14,000 کورنۍ اوسیدونکي دي، نو دا یو مکتب مشته بسنه نه کوي په دې خاطر چې هغه ابتدایه ده، تر شپږمه پورې ده. نو موږ بار بار دا ریاست دا ویلی دي چې موږ مکتب باید متوسطه سي، په دې خاطر چې دلته موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغسې پر کور ناستي.
د بنیادر سیمې یو بل اوسیدونکي شاولي وویل چې د تیر نظام پر مهال د بنیادر په بازار سیمه کې د دې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړولو کارونه پیل سوي وو او په وینا چې 40% بشپړ سوي، خو وایي لا یې هم چاري ولاړې دي. دی هم زیاتوي چې په سیمه کې د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه ورته برابره سي او په وینا یې حکومت یې باید په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دغه لاسرسی چې ورته لري دغه دوه مکتبو ته دا نسي کولی چې دغه دوه مکتبو ته دوی مقصد سره راشي. مګر تقریبا ویمه نه ده، خو ما دا اټکل درته وویل چې شپږ وزره که 10,000 یې مودي سي دې ته داسې دی چې دا جوړې نه دي تر اوسه پورې. دا هغه پخوانۍ باندې نقشې لیدلې دي.
نوموړي له حکومت غواړي چې د بنیادر سیمو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری د خلکو شکایتونو پر ځای غنی خوای چې یاد ستونزو ته د رسیدو په مخه د ګرمسیر ترڅنګ د هلمند په یو شمیر نور ولسوالیو کې هم هڅې پیل کړې دي.
هلمند ولایت تر څلور ولسوالۍ اړوند بدوي چې
رشته دا ستونزه خو من ټول هلمند کې موجود ده او کومې ودانۍ چې نیمه کاره پاتې دي هغه هلمند کې 50-40 باب مکاتب چې هغه د اقرا برنامه مربوط وه د هغو کارونه بالحاله تعطیل دي ځکه د هغو بودیجه جهاني بانک سره کنګل شوي او هغه کارونه ځکه معطل پاتې دي او بشپړه شوي نه دي تر اوسه 40 معلوم نه دي او کوم چې د مکاتب ارتقا ده چې هلته دوی رشته دوران لري
د پوهنې رئیس زیاتوي چې یادې ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او یو شمېر لومړني او منځني ښوونځي به لیسو ته لوړې سي او ځینې نورې ښوونځي به هم جوړې سي. دا شکایتونه پر داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت له زورو زیاتې ورځې کېږي چې له شپږم ټولګۍ څخه پورته ښوونځي یې د نجونو پر مخ تړلي دي.
له ګرمسیر نه ورځو د نورستان منډول ولسوالۍ ته هلته بیا د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوي چې خلک ورته خوشحاله دي.
په نورستان کې د سرپرس حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د تلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول په ولسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د فامبسیم TDF انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ 90% ولس ته خدمات پیش کړي.
ځای اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره په تلیفون خبرو کولو یا د غم خادۍ څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساعتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به ختل څو تلیفون کار وکړي او دوی خپله ستونزه حل کړي، خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوی سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک له کلونو راهیسې او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول، بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه په فعالیت پیل کړل، دې سره د خلکو لومړنۍ مشکلات رفع شوي دي.
هغه وایي منډول لوی ولسوالۍ ده، ډېر خلک پکې ژوند کوي او د تلیفون په یوه ستنه یې ستونزې نه حل کېږي، نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي، نو مونږه د نورستان ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کړي او ولګوي تر څو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي، ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو بې برخې پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجان اړیکه نیولې در سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ مهاجر د پاکستان راغلي نن مې سکیږې موږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مال دي، هېڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی، زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي. مرجې ولسوالۍ سما اړیکه نیولې ده.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول اورېدونکو او کتونکو او همکارانو ته په دې هیله چې جوړه روغ وایست. زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځیو په برابر باندې د نظر او خبر په خپرونې کې دا پیغام دی، که چیرې دوی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسي او دوی پوهنتونونه د پرېښودل سي، دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړې کړي، لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل چې شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو. داسې شورا جوړ کړی وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې مشتدي د شنجو یا د نجونو مکتب ایلاسی او دوی د پوهنتونونو ته پروښول سي.
السلام علیکم استی خان خلواکی ما د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستنګ یو کله یار نه کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې بندې بندې کوي تازمر غوښتنې مسلمانو پورې ورسېږي ورور.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلې بیا ځلې کاندیداتورۍ تیر شو. هغه د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن د امریکا د متحده ایالاتو مرستیاله ولسمشر کمالا هاریس د ټاکنو لپاره ځایناستي وبلله او خپل بشپړ ملاتړ یې ترې اعلان کړ، خو د هغې کاندیداتوري دا د هغې د ګوند لخوا یا د ډیموکرات ګوند لخوا نهایي شوې نه ده او ټاکل شوې چې د ډیموکرات ګوند کنګره د اګست میاشتې په 19 نیټه په شیکاګو کې جوړ شي. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تړاو په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. اعدام شوي بندي افغان نور هویت نه دی په ډاګه شوی. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو ښځه هم پکې شامل ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې دي چې خلک ورته خوشحاله دي. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي چې دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی دی.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راپولم. نن خبرېږي چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریښي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتلی. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګۍ د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم، خو تر هڅه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استاذ قومي عدالت د ګیلمن له جنازي وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی، تر اپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نور اختیار موږ پلم ته نور تقریرونه دغه شیان نه وخت نه دی، نور د یو عمل وخت دی. او هغه عمل یقیناً په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي په اسانه.
او زه د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلی شي او د هغې د څوک تپوس نه شي کولی. زه دې دپاره اوچت شوم.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپورسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې غورځول او تقریبا
سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سېشنبې سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سپود ولسوالۍ ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې اردو کې کور باندې یا غورځېدلي وو، یا ورباندې باران ورنوتې، اوبه ورباندې ورغلې وې، خوراکي مواد یې د منځه تللي وو. نو د پرون نیسم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاري دي دلته.
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي، البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو، تعلیمي سرپرستی، مالي سرپرستی، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نشي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفه یم. پدې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې سود راغلی، دلته څو برلاندې شوي، څو نه ورانې شوي، دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکراتي او محل غیابت عباس ترنګزیر طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوې ده. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د توند نیوکی او ویناوي بولی.
عباس ترنګزیر بای شکل ایت او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته منورو ورشي دي، هغه پالیسانی غوړه کړی دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی ده، او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په وحي خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي، هغه خپل علایق د عیسای نه لرې کړل او د پکې امریکا سره دي. هغه کې د سومالی مدام ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي. او همدای لږ چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو، دی دفتن هغه ډله چې ګوښه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه، هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رامن او د امریکا په لاس ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلی او ګلۍ له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمیرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر 150 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیا یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي، او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس وګرېوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بېخه غورځولي. د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډېره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه یې د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
موږ خو دې خواته هیڅ څوک هم نه دی راغلی. حکومت راغلی، حکومت نه مو څه رښتیا خبرې، زه خپله نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیل خفه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی.
نه چا پوښتنه کړې چې ودرېږي، دلته څوک ورلاندې شوي، څوک نه دي ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شوي،
ورلان شو چا دی
څو کسان تاسو کلی کې ورلان شي دي دقیق راته ویل شي
تقریبا لستور سن خو ډیر ورلان
شي دا چې وفات شي دي شهیدان شي دي او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي زخم
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورم ورځ دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوړي وریجې تیریږي څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوښې تیریږي څنګه ستاسو د ستوني نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي دلته کار کوي تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود دي نړیوالي خیریه موسسې ندی لاره رسیدلي نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشئ دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي ډېر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندی وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلق دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویه مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغې هغه خلکو نه سنی وې کومو خلکو چې دی ووجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیګ کې یم نو زه د خپل بچي د پاره یم، د پښتون د بچي د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېدا چې ما خیال نه راځي چا زمونږ دا غموکی شیر د پښتون د خیر خیګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونه هم دادی ناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم، زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د دې کوارډینیټر د زم اعلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکې توریستی حمله وکړي، نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینږدي. د ارمان لونی، د کاکړ، حریف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخواتی رونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړي دي. په افغانستان کې کسان طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زور د هغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونی د ګیلمن وزیر لمړینی وروسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ و چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن له بایلل وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي که نه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړي دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وایي په عربي هیوادونو کې مزدوري پریښې ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به له منظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوږه په اوږه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي یې قامي مبارزه کې قربانۍ ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي و چې اسلام آباد ته دې راولم چکر درکوم او درملنه دې کوم خو له وعدې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟ د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیونه دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مختام سره خبرې وکړې چې مرکړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې میواته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي وي وی چې زه ډیر شم مرکړې ته د دوه خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورم ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو زفتې دای دای نه
دا چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوی؟
دای چې کله وکلی ته روړ دی ولې خبر را کړم ما چیر تا ویل خپل ما چیر تا ویل چې ادا سره شهر دا غل ما چیر تا ویل چې سیدن یې کړای دی مړ نه دی او زه معنی په حالا تیرو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې و اسلام آباد او میدون ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دیتا لو چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی و چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا دې دا شعر ورتا وی یا چې مو زړه ته یال شه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ماتی کای جای د سارا و د ګیلمن سارا شهر دا
او داسې هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دې کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوینه مو څه غوښتنه ده؟
می زو امن ده نه غوښته ته نه ده نه غوښته چې امن وکړس وردا واومه
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
حمله چې په کړی دا هه پاتا مو ته نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کای ته تمام یې ویری تا کې ایسا ایچا سره ایچا غانو دښمنی خپل شهر ده دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انس کات
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا فرین سے ہم اور کو چے تی پا کو چے ہرا ایسا نہ دکڑی پشتو نہ تا لے چے تی پا کو کے چے دار بے دا دا بکاویو نا دا تر سارے نا ورڑا میرا ایک ہزار وہ چاہتا نہ تھا ویر کڑا کو دا چی پشتانہ تاری چی پاک وکی چی نو دابا دابا کاری
د ګیلمن وزیر مور ته غوښتل آزادۍ رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ای وی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنۍ په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې وروسته د دغې ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو ل شاوخوا شپږ میاشتو راهیسې پر رهبرۍ د توندو نیوکو او بیاناو له امله ګوښې ساتل شوی او نوموړی اوس مهال مرور په قطر کې دېره دی. دا سرچینه وایي عباس تنځي چې د دوحې د مذاکراتو پر مهال له امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو واکته رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته مو خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتی ښاغلی ستانکزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و، مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادۍ رادیو ته تاییدوي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسو یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنۍ یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصده هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانکزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لورې د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې و او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانکزی مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړی و هغه چون رانغی دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرېنښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته او په هغې اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي تندې تیزې دا انتقاد دی دی هغه سالم انتقاد په حساب په دی دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه کوي چې دی دی فرزند د خپل د مقام او د چوکۍ هلته ده، بلکې د هماغه لپاره کوي چې کوم تعهدات دوی کړي وو هغه تعهدات دوی پوره نه شو کړلی او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او دا ټول د ایسای اوس فعلا مخالفینو کې دي.
اوس هم ټولنیزې شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونۍ د منظور پښتین هغې ویډیو ګڼ بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډېرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه یې ستایلی، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پېښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د مېلمنو په شمول د همدې کور یوولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یوویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تېره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هېواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پښې وباسئ. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمېره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 715,000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 1,000,000,000,000 مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یوه برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1,500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي وو. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 500 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي، خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی او تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیزه الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.79 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاڼم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له صفو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.